په کابل کې د مسګر څلور بجې سي. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ساعت خبرونه ز فریبا ظاهر د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې وسات کې به ووري چې د افغانستان د مشان جرګې د ریپلاوي خبرداري ورکوي چې که حکومت قانون پر خلکو یو شان پلی نه کړي له خطر سره به مخامخ سي. د دې جرګې استازي وایي چې د قانون نه پلی کېدل د خلکو باور کم، ناامني ډيري او د طالبانو محاکمو ته د خلکو ورماتېدل زیات کړی دي. دا او نور مطلب هم په روانه خبرونه کې اوریدل سي. خو تر څه د مخه خبرونه تورزو د نړۍ خبرونو ورسره راځي. لمړی له ناجیه صفی څخه د افغانستان اړوند مهم خبرونه ورو.
په پیل کې د مهمه خبرونو سره ټکی د کونړ په دوه ولسوالیو، خاص کونړ او سرکانو ولسوالۍ د پاکستان له لوري یو ځل بیا سلویخت نور توغندي وشتل شوي. د کابل امنیه قمندان وایي د اداري فساد د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز د دوو کارکوونکو د وژل کېدو په تړاو د دوی پلټنې پیل شوي. او د غور چارواکي وایي د کوکنارو د کښت په خاطر باید کروندګر مجازات شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د عالمانو شورا د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د مشر ورستې سرګندونې په کلکه وغندلې. د افغانستان د عالمانو د شورا ویان مولوي محمد قاسم حلیمی نن په ډیړه ازادي رادیو ته ویل
فضل الرحمن بیا هم خپل دښمنانه نظر لاندې کړی دی. موږ تاسو ولیدل چې د افغانستان د اکثر ولایتونو خارجي بیرغونه ټول شول او د افغانستان امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شوې، ولې په هیڅ ولایت کې سولې ته آماده نه شول.
دا په داسې حال کې ده چې د جمعیت علماء پاکستان مشر مولانا فضل الرحمن تیره ورځ ویلي تر کومه چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې میشتي په دغه هیواد کې به سوله رانه شي. د افغان امریکایي په هنتون سرپرست مشر پر افغان حکومت او په ځنګړي ډول پاکستان غا کوي چې د دغه په هنتون د دوه تختول شوی او استادانو د راخوشي کولو لپاره عملی اقدامات وکړي. ډیوډ سیدنی نن ازادي رادیو ته ویل تر دې دمه د تختول شوی او استادانو د ساتنې ځای په اړه دقیق معلومات نشته.
زه په دې قضیه کې پر ټولو خلکو خواو په ځنګړي ډول د پاکستان پر حکومت غا کوم چې زمونږ د دوه پروفیسورانو په خوشی کولو کې جدي اقدام وکړي تر څو د کورونای تاسټانه سي.
خو په کابل کې د پاکستان سفارت مطبوعاتي برخه په ډیړه لسوي لوډه وکړه. د افغان امریکایي په هنتون دغه دوه تنو استادان د تیر المریز کال په صد میاشت کې د کابل د درلمن په سیمه کې داسې محل وتختول شول چې له په هنتونه د خپل استوګنځي په لور روان و. د کونړ په دوه ولسوالیو، خاص کونړ او سرکانو ولسوالۍ د پاکستان له لوري سلویخت توغندي وشتل شوي. د کونړ امنیه قمندان جنرال جمعګل همت نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه توغندي په تیرو سلویښتو ساعتونو کې پر یادو ولسوالیو توغول شوي. نوموړي وویل چې په دغو بریدونو کې چاته مرګ ژوبله نه ده وختي، خو د معلوماتو له مخې په تیرو څو میاشتو کې پاکستان د افغانستان پر سرحدي ولایتونو سلګونه توغندي وشتلې چې څلور کسان وژل شوي، لس ټپیان او په لسګونه کورنۍ د خپل کورونو پرې خودو ته اړ شوې دي. د کابل امنیه قمندان وایي د اداري فساد د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز د دوو کارکوونکو د وژل کېدو په تړاو د دوی پلټنې پیل شوې دي. حسن شاه فروغ نن ازادي رادیو ته ویل تر اوسه معلومه نه ده چې دا پیښه تروریستي وه که نه. نوموړي وویل چې یاده پیښه نن سهار د کابل ښار د قمبر څلور لارې په سیمه کې رامنځته شوې ده. او د غور چارواکي وایي د کوکنارو د کښت په خاطر باید کروندګر مجازات شي. دغه ولایت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې رئیس محمد یوسف وکیل نن ازادي رادیو ته وویل چې د مخدره موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی نتیجه نه ده ورکړې. په ورته وخت کې د غور د مدني ټولنو یو شمېر فعالینو په یاد ولایت کې د کوکنارو د کښت له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اوو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره ایټالیا ته رسیدلی دی. ټاکل سوی ده چې د اوه هیوادونو دا ډله به په یوې ځانګړې غونډه کې د سوریې پر کړکیچ بحث وکړي. د ایټالیا خبري اژانس راپور ورکړی دی چې ټیلرسن او د اوه صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو نور وزیران به سبا په یوه غونډه کې د سوریې په اړه بحث وکړي. په پام کې ده چې د اوه صنعتي هیوادونو په دې ځانګړې غونډه کې به د دې هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سربیره د ترکیې، عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان، اردن او قطر د بهرنیو چارو وزیران هم برخه ولري. د اوه صنعتي هیوادونو په ډله کې امریکا، جاپان، جرمني، برتانیا، ایټالیا، کاناډا او فرانسه شامل دي. روسیه له دې ډلې څخه وروسته له هغې وایستل سوه چې په 2014 کال کې د اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړه. باور دی چې په دې غونډه کې به د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن څخه وغواړي چې د سوریې په اړه د امریکا پالیسي په روښانه توګه ورته تشریح کړي. امریکا په دې وروستیو کې د سوریې د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د استعمال د ادعاو په ځواب کې په سوریه کې پر یوې پوځي اډې د توغندي بریدونه وکړل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ځل بیا د اروپا په ضد په خبره کې اشاره کړې چې په اروپایي اتحادیه کې د ترکیه د ګډون غوښتنې ته بل سره کتنه وکړي. د ویلې چې اروپا به د ترکانو پر ضد د خپلو کړنو بیا پرې کړي. پرون په ازمیر کې د وینا پر مهال اردوغان وویل اروپایي اتحادیه ته د ترکیه د شاملېدو خبرې به د ترکیه په اساسي قانون کې د تغیراتو لپاره تر ټول پښتنو وروسته پیل سي. ټاکل سوی ده دغه ټول پښتنه د اپریل 14 وسی. اردوغان وویل اروپا لکه یو ناروغ سړی داسې دی. اروپایي سیاستوالو د 19 پیړۍ پر مهال د عثماني امپراتورۍ د سقوط په کلونو کې همدا خبره کړې وه. اردوغان له نورو کسانو سره یو ځای محافظه کاره د اسلامي عدالت او پرمختګ ګوند جوړ کړ او په 2003 کال کې صدر اعظم وټاکل سو. په 2014 کال کې ولسمشر سو او له هغه وروسته یې ژمنه وکړه چې د ترکیې حکومت بل پارلماني نظام د ولسمشرۍ جمهوریت ته اړوي. راتلونکي ټول پښتنه د همدې موضوع په خاطر کېږي. اردوغان ادعا کوي چې دا کار په ترکیه کې د سیاسي ثبات په خاطر مهم دی، خو منتقدین وایي چې دا تغیر به یوه کس ته ډیر واک ورکړي. له اروپا سره د اردوغان اړیکې په دې وروستیو کې ځکه ترنګل سوي چې یو شمېر اروپایي هیوادونو په خپلو ښارونو کې د اردوغان پلویانو ته د ترکیه د ټول پښتنو په اړه د لاریونو اجازه ورنه کړه. نن د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې په یو موټر بم چاودنه کې یو دولتي چارواکی وژل سوی دی. تر دې چاودنې وروسته پر یو پوځي روزنی مرکز ځانمرګ برید وسو. د موګادیشو د ښاروال ویند عبدی فتح عمر هالین وویل په موټر بم چاودنه کې د ټیټې رتبې دولتي کارکوونکی وژل سوی دی. تر اوسه د موټر بم چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. په یوه بله پیښه کې یوه حمله کوونکی چې نظامي جامې یې اغوستي وې د نظامي روزنیز مرکز خوا ته ورغلی او په ځان پورې تړلي مواد تر چاودېدو مخکې یې پر سرتیرو ډزې پیل کړې. د تلفاتو په اړه رسمي ارقام تر اوسه نه دي اعلان سوي، خو یوه سرتیری چې د حملې پر مهال په روزنیز مرکز کې وویل چې په حمله کې درې سرتیری ووژل سول او ګڼ شمېر نور ټپیان سول. الشباب اسلامي سختریزې ډلې د ځانمرګې برید مسؤلیت منلی دی او ویلي دي چې شاوخوا 12 سرتیری او د هغوی ښوونکي په دې حمله کې وژل سوي دي. دغه ډله د خپلو حملو د تلفاتو لوړ شمېر اعلانوي چې په رسمي توګه نه تاییدېږي. پرون په موګادیشو کې په یوه بل حمله کې د الشباب ډلې یو موټر بم په یوه نظامي اډه په حمله کې شاوخوا 15 کسان وژل. د خبرونو پای.
د هم د افغانستان د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګریت په کچه اټکل شوې. نن به په کابل کې آسمان به صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 2. په هرات کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 14. په کندهار کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 12. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 12. په فیض آباد کې به آسمان بوریز وي، د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 8. او په جلال آباد کې به آسمان به صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 11.
خبرونه مل آزادۍ رادیو اوریدل. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی خبرداري ورکوي چې که حکومت قانون پر خلکو یو شان پلی نه کړي، له خطر سره به مخامخ شي. د افغان حکومت خبرګون څه دی؟
کله چې قضایه قوا حکم کوي په اوتومات ډول باندې هغه کوي چې د تطبیق مسؤلیت لري هغه به تطبیق کیږي.
پامدل کې د کابل امنیه قمندانۍ تایید کړی چې له اداري فساد سره د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز دوه کارکونکو د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی دی. د کندهار د میوند ولسوالۍ په دریو کلیو کې چې د وسلوالو مخالفینو تر تهدید لاندې دي پوځي عملیات پیل شو. د دغو عملیاتو یو مشر ازادي راډیو ته وویل
په میوند ولسوالۍ په شل کیلومتري یا په 50 کیلومتري کې په دغه سر بغل کې موږ عملیات لرو، دښمن ته موږ سل په سل کې مات ورکو.
په نړیوالو موضوعاتو کې د نورو مطالبو ترڅنګ دا وری چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریه د بحران په اړه جوړ شوی غونډه کې د ګډون لپاره په ایتالیا کې دی. په دوهمه نیمایي کې ونیس پروګرامونه لرو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي راډیو ګډ ځانګړی ونیس پروګرام او د انصاف په لټه کې درته خبرېږي او اورېدو ته یې بلنه درکوم. زموږ خلاصه د راډیو اوري. د افغانستان د مشرانو جرګې دری پلاوی خبرداری ورکوي چې که حکومت قانون پر خلکو یو شان پلی نه کړي له خطر سره به مخامخ سي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل د قانون نه پلی کېدلو د خلکو باور کم، ناامنۍ زیاتې او د طالبانو محاکمو ته د خلکو ورماتېدل زیات کړي دي. په ورته وخت کې جمهور ریاست یو ځل بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې قانون به پر ټولو خلکو یو شان پلی کېږي. تفصیل د خان محمد سیند راپور کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي کومې دوسیې چې د محاکمو لخوا فیصله شوي باید عملي شي. د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل که قانون پر خلکو یو شان پلی نه شي د نظام مشروعیت به له پوښتنو سره مخ او د خلکو باور به پرې کم شي.
فیصله های محاکم
موجود است، ارگان قضایی دو ویل د محاکم او پریکړې موجود دي. خو له بده مرغه چې تعقیب شوی او پلی شوی نه دي. که حکومت دغه دوسیه پلی نکړي نو دا به په دې معنی وي چې حکومت په غیر مستقیم ډول پر خپل ناتوانۍ اعتراف کوي.
اعتراف
کړه به
غیر مستقیم
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د اداري فساد د درنو جرمونو پر ضد مبارزې ځانګړې ابتدایي محکمې د هرات د ولایتي شورا پر رئیس کامران علیزی د 2.5 کلونو حبس پریکړه کړې خو نوموړی تر اوسه هم نه دی نیول شوی. همدارنګه د جوزجان پخوانی والی احمد اشچی ادعا کړې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د ساتونکو لخوا پرې جنسي تیری شوی خو د ده د دوسیې د څېړنې څرنګوالی هم تر اوسه له خلکو سره شریک نه شو. په دې اړه لوی سرنوالی د دوستم د وو ساتونکو د نیولو حکم صادر کړ. له دغو نیول شوو څخه د څېړنو د بهیر راپور خپور شو خو د نیول کېدو خبرې تر اوسه خپور شوی نه دی. د ولسمشر میرمن بیبی ګل غنی ویلي چې عبدالرشید دوستم په خپل کور کې حبس تیروي خو د ښاغلي دوستم دفتر دغه خبره رد کړې ده. دلته دا پوښتنه راپیدا کیږي چې د محاکمو پریکړې یوازې پر عامو خلکو پلي کیږي او که په زورواکو هم. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سترې محکمې نظر هم ولرو خو له هڅو سره سره بریالي نه شو. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې د قضایي قوې د هرې پریکړې پلي کولو ته ژمنه ده. د ولسمشر د ویاند مرستیال دواخان میناپال ازادي راډیو ته وویل هر څوک که په هر مقام کې وي له قانون څخه پورته نه دی.
کله چې قضایه قوه حکم کوي په اوتومات ډول باندې هغه کوي چې د تطبیق مسؤلیت لري هغه به تطبیق کیږي. قانون د ټولو لپاره یو شان دی او پر ټولو باندې په یو شان باندې تطبیق کیږي.
کارپوهان وایي د قانون پلي کول د دیموکراتیکو نظامونو یو اصل دی او کله چې دغه اصل پلی نشي د نظام مشروعیت له پوښتنې سره مخ کیږي. له دې ډلې موسی فریور وایي چې که قانون پر خلکو یو شان پلی نشي زورواکي مفسدین او مافیا به زړور او د نظام پر وړاندې به په یو لوی خطر بدل شي.
د افغانستان د مشرانو جرګې دا خبرداری داسې مهال کېږي چې د کابل امنیه قمندانۍ تایید کړی چې له اداري فساد سره د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز دوه کارکونکي د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي دي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي وایي چې په دې پیښه کې اقتصادي او سیاسي مافیایي کړۍ لاس لري. سباوون کاکړ نور تفصیل راکوي.
د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې دا پیښه د دوشنبه په ورځ د سهار پر 8:30 بجې د خمبر څلور لارې په سیمه کې رامنځته شوې چې اوس مهال د پیښې څرنګوالي په اړه د پلټنې ټیم په سیمه کې په څېړنو بوخت دی. د کابل امنیه قمندان حسن شاه فاروق د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه وژل شوي کسان چې یو نارینه او بله ښځینه وه له اداري فساد سره د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې په ځانګړي عدلي او قضایي مرکز کې دنده درلوده چې د نامعلوم کسان لخوا ووجل شو.
د
وای کله چې لکورت خراوتل د پیښه رامنځته شو، یوای د سامي په نوم شذینه ساتنمنه و او بل هم زموږ کارمندو چې دواړه د درنو جرمونو په وړاندې عدلی او قضایي مرکز کې کارکونکي و. موږ ګورو چې خزه څه ډول ده. دوی زموږ له ډیرو فعال کارکونکو څخه نه و. شغلی فروغ د حمله کوونکو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې تر پلټونو وروسته به ټول جزئیات په ډاګه کړي. تر دې وړاندې د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس هم ویلي و چې دا دوه کسان د نامعلوم وسلو لخوا وژل شوي دي. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د درنو جرمونو په وړاندې عدلیه او قضایي مرکز په دې وروستیو کې یو شمیر لوړ پوړي چارواکي چې په اداري فساد تورن ول په مجازاتو محکوم کړي دي. له اداري فساد سره د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې دا ځانګړی عدلیه او قضایي مرکز تیر کال د سرطان په میاشت کې د لوړ پوړي چارواکو لخوا په کابل کې پرانستل شو. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون د یاد مرکز د دوو کارکونکو وژل د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې د دې پیښې تر شا اقتصادي او سیاسي مافیایي کړۍ لاس لري. د دغه کمیسیون غړی نواب منګل:
زه فکر کوم چې نو دغه څه دوه تر لاسرسی درلود چې په هغه کې به لوړ رتبه د دولت کارکونکي شامل و بینان د ځینو حلقو او اشخاصو لخوا او د مافیا لخوا شهادت رسول شوی دی.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنوي چارو وزارت په خوانی وزیر فخیر محمد فخیر وایي چې حکومت باید د داشان پیښو د مخنیوي په هدف مهمو امنیتي پوسټونو ته وړ کسان وګماري او ترڅنګ قوانین هم په ښه ډول عملي کړي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه پر انټرنیټ هم واوري، پته مو د ازادي رادیو .com. دوستانو، د افغانستان روان وضعیت په کتو لکه چې تاسو هم خبر یاست، ټاکل سوی روانه اونۍ د جمعې پورې په مسکو کې د افغانستان په اړه په یو غونډه کې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وسی. په دې غونډه کې له مهم لوبغاړي یعنی امریکا پرته چې د افغانستان د حکومت عمده متحد دی، د سیمې اکثره لوبغاړي ګډون کوي. د امریکا متحده ایالاتو چې لشپاړو سکلونو راهیسې په یواد کې د پوځي او ملکی هڅو مشرکوي، د مسکو په خبرو کې نه ګډون بیا د دې غونډې پر نتیجو اغیز وکړي. پر دې او د مسکو د غونډې پر رڼا کې د سولې په اړه پر ورته نور مهمو موضوعاتو نوریاس نوري یو تفصیلي راپور لري چې همدا اوس سره په استودیو کې دی. نور صاحب:
بلې فریبا جان، مننه. موسکو له واشنگتن پرته د سیمې له نورو لوبغاړو سره په افغانستان کې د امن پر مسلې خبرې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د موسکو غونډه د سولې کومه نوې هڅه نه ده، بلکې د افغانستان پر ملکیت د دې بهیر یوه بله لړۍ ده چې موسکو یې کوربتوب کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد ازادي راډیو ته وویل د موسکو په غونډه کې د امریکا د متحدو ایالتونو نه ګډون دا معنی نه لري چې دا هیواد په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ نه کوي.
د امریکای متحده ایالات چې همیشه د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کړی ده، د هغوی ګډون نه کول د مسکو په ناسته کې دا معنا نه لري چې متحده ایالات د افغانستان د سولې بهیر ملاتړ نه کوي. دا معنا نه لري متحده ایالات د افغانستان یو مهم عامل دی په کومه نړۍ کې او د افغانستان دولت او خلکو سره کار د توریزم په جګړه کې همدارنګه
که څنګه د امریکا متحده ایالاتونو د موسکو په غونډه کې د نګړون په اړه کوم رسمي بیان نه دی خپور کړی، خو د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت او چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی په دې وروستیو کې اسوشیټد پریس خبري اژانس ته ویلي چې واشنگتن په دې غونډه کې د ګډون بلنه ذکر رد کړي چې له مخکې ورسره مشوره نه و شوې او امریکا هم نه پوهیږي چې د دې غونډې له جوړولو د موسکو هدف څه دی. له دې مخکې د دې وزارت یو بل چارواکي رسنیو ته ویلي و چې واشنگتن له خپل اړخه ډېر هڅه کوي چې د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان مخامخ خبرو ته سره کښېني. دغه چارواکي دا هم ویلي و چې د افغانستان له حکومت سره د هر سیمه ییز ملاتړ هرکلی کوي او د سیمې مهمو لوبغاړو ته پکار ده چې یوه ګډ دریځ ته ورسیږي او دا مسله یقیني کړي چې د افغانستان کړکېچ یوازې او یوازې د افغانستان د حکومت او طالبانو او نورو ډلو ترمنځ د مخامخ خبرو له لارې هوارېدای شي. د افغانستان په اړه د موسکو دا دریمه غونډه ده. په لومړی هغې کې نه افغانستان او نه هم متحدو ایالاتونو ګډون کړی و. په دوهمه غونډه کې پر افغانستان سربیره په سیمه کې بل مهم ملاتړی هند هم ګډون وکړ، خو واشنگتن بیا هم پکې نه و. د موسکو په دوهمه غونډه کې د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت د پالیسۍ جوړولو رئیس کاو چې د یو شمېر افغان کتونکو په باور هغه د دې لپاره چې له طالبانو سره د روسیې له اړیکو د افغانستان حکومت ناراضه و او غوښتل چې د دې غونډې اهمیت کم کړي. دا ځل د موسکو په غونډه کې چې پراخه شوې او پر افغانستان، پاکستان، ایران، چین، هند او روسیې سربیره د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونه ګډون کوي، افغانستان په کومه کچه پکې ګډون کوي؟ دا پوښتنه مو د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال ویان ښاغلي آزاد څخه وکړه. د ښاغلي آزاد په وینا دا ځل هم د بهرنیو چارو وزارت یو هیئت په دې غونډه کې ګډون کوي، خو دا چې په کومه کچه تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده شوې. پاکستان چې په سیمه کې د افغانستان د جګړې یو بل مهم لوبغاړی دی او د موسکو په مخکنیو دواړو غونډو کې ګډون کړی و. د موسکو په غونډه کې د واشنگتن پر نه ګډون اندېښنه څرګنده کړې ده. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار طارق فاطمی ویلي چې د موسکو په غونډه کې د امریکا ګډون ضروري، ځکه دی چې دا هېواد د افغانستان د جګړې اساسي لوبغاړی دی. د هغه په وینا په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د واشنگتن ګټې نغښتې دي. هغه په دې اړه چې د واشنگتن له ګډون پرته د دې غونډې نتیجه به د سولې د ټینګښت لپاره مؤثره وي ونه ویل. خو افغان کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانکزی وای متحده ایالات د افغانستان د روانې جګړې مهم اړخ دی او د موسکو په غونډه کې ګډون مهم دی.
زه فکر کوم چې د افغانستان په قضیه کې یو جدي اړخ د امریکا متحده ایالات دا او راتلونکي کې به هم دي. که چیرې د موسکو په غونډه کې د امریکا متحده ایالات ګډون ونه کړي، دغه مذاکرات په یقیني ډول نیمګړي دي او څه الزامات د امریکې خواته نه توجیه کېږي. بلان په ټوله کې د موسکو په غونډه کې د امریکا متحده ایالاتو نه ګډون پروسه په یو ډول نه یو ډول متاثره کوي.
د راپورونو له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې غونډه کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د نه ګډون په اړه خواشیني څرګنده کړې ده او د منلې چې متحده ایالات د افغانستان د لانجې د هواري مهم لوبغاړی دی. د افغانستان حکومت ویلي د هرې سیمه ییزې هڅې چې له دې هېواد سره د سولې او امن په ټینګښت کې مرسته وکړي هرکلی کوي. خو ښاغلی احسانکزی بیا په دې باور دی چې تر ټولو غوره لاره دا ده چې افغانان که هر څومره په خپلو کې سره نږدې شي د نورو لوبغاړو ګټې او غوښتنې محدودېږي.
په دغه خبره بیا زه موافق یم چې د افغانستان د سولې خبرې باید بین الافغاني مذاکرات وي. هر څومره چې به افغانان په خپل منځ کې سره نږدې کړي، د نورو لوبغاړو هغه منافع او غوښتنې محدودوي. یعنې بهترین روش دا ده چې بین الافغاني مذاکرات باید افغانان سولې ته ورسي.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د موسکو وروستیو زیاتو شوو هڅو ته د افغانستان پر حکومت سربیره یو شمېر افغان کتونکي په تېره بیا له طالبانو سره د دې هېواد اړیکو ته په پام سره د شک په سترګه ګوري. یو شمېر افغان څېړونکي په دې باور دي چې له طالبانو سره د روسیې اړیکې په دې خاطر ټینګ کړي چې منځنۍ آسیا او روسیې ته له افغانستانه د اسلامي دولت ډلې په څېر د نورو سخت دریځو ډلو د فعالیت د غځېدو مخه ونیسي. طالبانو په هغو سیمو کې چې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونه پیل کړي، د دغې دلیل سخت دریزو سره په کراتو جګړې کړې دي. افغان چارواکو په وار وار دا مسله راپورته کړې او ویلي دي چې که روسیه غواړي چې د ترهګرو او سخت دریزو ډلو د فعالیت مخه ونیسي، د افغانستان له حکومت سره دي چې د ترهګرۍ او افراطیت په وړاندې د نړیوالې جګړې په لومړۍ کرښه کې د مرستې زیاتې کړي. کابل دغه راز پر دې خبرې ټینګار کړی چې هیوادونه دي د ښه او بد ترورست ترمنځ توپیر ونه کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یو خبری غونډه کې په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د کیدونکو غونډې په اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې یو ځل بیا په همدې خبرې تاکید وکړ او خبرداری ورکړ چې هیوادونه دي د خپل ځان د خوندي کولو لپاره د یو بل هیواد له دښمن سره له اړیکو ډډه وکړي، ځکه هغه نتیجه نه ورکوي. هر څوک فکر کوي چې د یو بل دښمن سره مرسته وکړي له ځان سره مرسته کوي، اشتباه ده. هر څوک دا فکر کوي چې دوی کولی شي د ښه او بد تروریزم تر منځ توپیر وکړي، یوه اشتباه ده. موږ ته پکار ده چې دغه اساسي درک ولرو. روسیې ته تروریستي ګواښ متوجه دی. د سانت پیټرسبورګ او دغه راز د ستاکهولم د پیښو له قربانیانو سره خپله خواخوږي څرګندوو. هغومره چې موږ کړېدلی او کړېږو، اوس دا واضح شوي چې دا یوه سیمه ییزه پدیده نه بلکې نړیواله پدیده ده. په دې اړه خبرې اترې کیږي او هدف هم همکاري ده او زه هیله منم چې سم لاره عمومي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو په غونډه کې به افغانستان ډیر په دې ټینګار وکړي چې د سیمې هیوادونه باید پر هغو سازمانونو چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي فشار راوړي چې نور د دغو ډلو له ملاتړ لاس واخلي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد په دې اړه چې افغانستان به د مسکو په غونډه کې پر نورو کومو مهمو مسئلو تاکید وکړي وویل
پاکستان او نور کوم هیوادونه چې طالبان سره داسي اړیکې لري یا د طالبانو دوستانو سره اړیکې لري نو هغوی باید دا فشار هغوی باندې باید فشار راوسي، هغوی باید د دې لپاره قانون سي چې که طالبان د افغانستان لپاره کومه اجنډا لري، کومه برنامه لري، هغوی په جنګ دا میدان ګټلی نه سي او جنګ یوازې د افغانستان د جنګ پایلې د افغانستان ورانول دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا په دې خبره ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه یوازې د افغانستان په دننه کې د ترهګرو پر ځپلو نشي ګټل کېدلی، بلکې د افغانستان د خاورې بهر باید د ترهګرو اصلي ځالې، د هغوی پټنځایونه، د روزنې او تجهیز کولو مرکزونه له منځه یوړل شي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو له نوریاس نوریس خمو په دې اړه تفصیلي راپور وورید چې وای په سیمه کې د افغانستان د سولې په اړه هلې ځلې دوام لري. د دې هڅو سره هم مهاله د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات هم روان دي. له دې جملې څخه یو کندهار ولایت دی. د کندهار د میوند ولسوالۍ په دریو کلیو کې چې د وسلوالو مخالفینو تر تهدید لاندې دي پوځي عملیات پیل شوي دي. افغان چارواکي هیله شي چې عملیات به بریالي وي خو د خلکو پر همکاري ټینګار کوي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د افغان ځواکونو سره د دوه عملیاتو سیمو ته تللی او د راپور یې را لېږلی دی.
دا د کندهار د میوان ولسوالۍ د سره بغل سیمه ده. دلته د افغان ګډو ځواکونو، پولیسو او نظمي امنیت سرتیري د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات کوي. د میوان ولسوالۍ سره بغل، باندې تیمور او ګرماواک د نام نه هلمند سره پر پوله پرتې سیمې دي چې چارواکي وایي دغه سیمې ځکه نام نه دي چې د هلمند د نارام ولسوالۍ څخه وسلوال راوړي او دلته فر افغان ځواکونو حمله کوي. سره بغل سیمې ته پر رسیدو سره وسلوال مخالفین له افغان ځواکونو سره د مقاومت پرته بیرته هلمند ته اوړي. دا په میوان کې د نوي لمریز کال لومړی عملیات دي. ساتنمن عبدالهادی افغان چې په سره بغل سیمه کې د عملیاتو مشري کوي د خلکو پر همکاري ټینګار کوي.
چې راوته دي د طالبانو په خاطر راوته دي دلته اوس ډېر عملیات کوي. موږ عملیات پلان کړی دي د سره بغل علاقه ده. موږ سره هم لس همکاري را سره کوي. په د میوند ولسوالۍ په شل کیلومتر یا په 50 کیلومتر کې په دغه سره بغل کې موږ عملیات لرو. دښمن ته موږ سل په سل کې مات ورکو.
د سیمې اوسیدونکي هم د عملیات پر مهال د پولیس سره د سیمې د خلکو د همکاري یادونه کوي او وایي چې پولیس باید د خلکو زړونه وګټي.
یو دولت چې دی په خلکو باندې جوړ دی، نو که چیرې دولت ورسره همغږی د خلکو سره او د شخ په خلکو کې ښه زړه ولري، محبوبیت د دولت په خلکو کې ولري، نو هغه اړوي تر شام دریږي نه کوم څه مشکل پیدا کولای شي. امنیت څه دغه مرته کې خبره مرکې کوي او مشکوک یو څه مشکل پیدا شي، نو دولت هم ورسره عام خلک ورسره همغږی دی د خلکو سره.
د میوان ولسوالۍ نظامی مسؤل سلطان محمد وایي چې تر سره بغل ورسته به په باندې تیمور او ګرماوا کې چې د وسلوالو مخالفینو تر تعدید لاندې سیمې دي هم عملیات پیل سي.
تعدید تعدید د بنچمر په ځای کې لرو، د سره بغل په ځای کې لرو، د ګرماوا په ځای کې لرو. خو دوه نه قدر دی د تشویش وړم نه دی. تعدید ان شاء الله عملیاتونه شروع دي. تصفیه عملیاتونه په منچکو او کریک شروع کړي دي په کلي کې.
میوان ولسوالی د کندهار شارل ویدیسته پرتا یو لنام نو ولسوالی څخه شمیرل کیږي. د دغه ولسوالی د سره بغل پسمه کې لومړی ورځ عملیات پرته لمرګ جوړ بي پایته ورسیده.
د کندهار عملیات په اړه مو وردل. بلخ د فاریاب امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په مربوطاتو کې د خالد په نوم عملیات دوام لري. د فاریاب امنیت قمندان جنرال عبدالنبی الهام ازادي راډیو ته ویلي چې په دې عملیاتو کې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام کیږي او تر اوسه چاته زیان نه دی رسیدلی. یو بل مطلب ته ورځو، افغانستان لا هم د ماینونو د قرباني له کبله په نړۍ کې لومړی مقام لري. د طبیعي پیښو زیانمنو ته د مرستو رسولو په چارو کې د دولت وزارت وایي په منځنۍ کچه هر میاشت افغانستان کې نږدې 150 تنه د ماینونو او نوچدونکو توکو چاودنې له کبله وژل کیږي. محمد حدیث پردیس نور تفصیل راکوي.
په افغانستان کې شاوخوا 50 موسسې او بیلابیل بنسټونه د ماينونو د لمنځوړلو او د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوي، خو لا هم افغانستان په نړۍ کې د ماينونو د پوښښ لاړ خڅلورم او د ماينونو د قرباني هیواد په توګه لومړی ځای لري. طبي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزارت وی په افغانستان کې د جګړې دوام او د ماينونو د لمنځوړلو لپاره د بودیجې نه موجودیت د ماينونو د لمنځوړلو د بهیر پر وړاندې جدي ننګونې دي. دغه وزارت د ماين پاکۍ د برخې د همغږۍ مشر محمد شفیق یوسفی:
جنگ های جاری باعث ملوث شدن ساحات دیگر با مهمات
دوی په افغانستان کې روانه جګړه د دې لامل شوې چې زیاتې سیمې په ماينونو او تبشیو او موادو وپوښل شي، او ترڅنګ په ځینو سیمو کې زموږ د ماين پاکۍ بهیر هم له ننګونو سره مخ کړی دی.
ارائه خدمات ماين پاکۍ را با سکتگی مواجه می سازد.
طبی پیخو تا در رسیدن پا برخه که در دولت وزارت در معلومات لمخی در محل پا افغانستان که زر کیلومتر مربع مکه پا ماینونو پوخل شوی او در جگرو لکابل در غسیم ورست تر بلی پراخیگی. کچه هم تاکل شوی وچه افغانستان تر 2023 کالا پوری پا بش پر دول در ماینونو او ناچودی دون کتو کچ خاپا کیلان شی خو در جگره دوام و پا افغانستان که در ماینونو در لمنزارولو پا برخه که در مرستکون که هیوادونو ناچیز مرست در هدف تر رسیدل ستونزمن کریدی. در رسمی میرو لمخ افغانستان په نړۍ کې د ماينونو د قرباني هیواد په توګه لومړی او د ماينونو د پوخخ لاړ خڅلورم ځای لري.
و موریتل چې افغان جرواکی وایي چې دغه هیواد لا هم د ماينونو د قرباني لقب په نړۍ کې لومړی مقام لري. طبي پیشو زیانمنو ته د مرستو رسولو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د محل په افغانستان کې زر کیلومتر مربع مځکه په ماينونو پوښلې ده. څلور بجې د شته قیس ویل ملالی بشیر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د عالمانو شورا د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د مشر وروستۍ څرګندونې په کلکه غندي. د جمعیت علماء اسلام پاکستان مشر مولانا فضل الرحمن تیره ورځ ویلي تر کومه چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې میشت وي، په دغه هیواد کې سوله نه سي راتلای. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي هغه وکیلان چې له شلو ورځو ډیر غیر حاضري ولري امتیازات او معاشات یې ګرځول کیږي، او په عمومي غونډه کې به د ګډون حق هم ترې واخیستل سي. د افغان امریکایي پوهنتون سرپرست مشر پر افغان حکومت او په ځانګړې توګه پاکستان ژغ کړی چې د دغه پوهنتون د دوو تښتول سوي استادانو د راخوشي کولو لپاره عملی اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اوو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره ایټالیا ته رسېدلی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ځل بیا د اروپا پر ضد په خبره کې اشاره کړې چې په اروپایي اتحادیه کې د ترکیې د ګډون غوښتنې ته به له سره کتنه وکړي. نن د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې په یوه موټر بم چاودنه کې یو دولتي کارکوونکی وژل سوی او تر دې وروسته یو بل ځانمرګی برید سوی چې پکښې ګڼ شمیر کسان ټپیان سوي دي. او د روسیې په تاتارستان سیمه کې د ټولو ادیانو په یو مابد کې د اور لګیدلو وروسته د مابد په دغه ودانۍ کې یو سړی د یوه سړي مړی موندل سوی دی.
مننه ملالی بشیر. او مرزی احمد صیب سپورتي خبرونه را واوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په پام کې د په نږدې راتلونکي کې د کرکټ د میلیون لیگ سیالۍ پیل شي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالۍ کې د بیلابیلو ولایتونو شپږ لوبډلې او د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي ګډون کوي. دغه سیالۍ د اپریل په 18 پیلېږي. د ښاغلي فضلي په خبره د دغه لیگ څخه مخکې تمه ده د اپریل په 16 د کرکټ د سولې جام سیالۍ د شپږو لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د دغه لیګونو هدف د ویست انډیز د ملي لوبډلې پر وړاندې د کرکټ د ملي ټیم چمتووالی دی. په کابل کې د فوټسال سیالۍ لیګ نن د سوارلس غوره لوبډلو ترمنځ پیل شو. د افغانستان د فوټسال فدراسیون مرستیال عبدالبصیر قیومی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به 15 ورځې دوام وکړي. ښاغلی قیومی د دغو سیالۍ هدف د فوټسال سیالۍ لپاره د غوره سیرو معرفي کول یادوي. په کابل کې هر کال د فوټسال لیګ ترسره کیږي چې له دغه لیګ څخه تر دې دمه د فوټسال ملي لوبډلې ته غوره لوبغاړي هم معرفي شوي دي. د انګلستان د فوټبال سیالۍ په لړ کې نن شپه د آرسنال او کریستال پالاس لوبډلې سره لوبه کوي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ نن شپه د افغانستان پر وخت د شپې 12:30 بجې پیلېږي. دغه سیالۍ د انګلستان د کریستال پالاس د فوټبال په استیډیوم کې ترسره کیږي.
له مرزی احمدزی څخه مو سپورتي خبرونه واوریدل او ترې لنډې دمې وروسته به ورسو نړیوالو راپورونو ته. اوسنو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اوسترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره ایټالیا ته رسېدلی. په دې غونډه کې د سوریې د بحران په اړه ځانګړی بحث په پام کې دی. دا غونډه د سوریې پر یوې هوایي اډې د اپریل په 10 د امریکا د توغندیو له حملې وروسته جوړیږي. امریکا وایي د بریدې پر ملکي وګړو د هغې د دغه کیمیاوي حملې په ځواب کې کړی چې ویل کېږي د ولسمشر بشار الاسد حکومت کړی ده. احمد تکل په دې اړه جزئیات راکوي.
د ایتالیا د خبری رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د شپږو نورو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به سبا سه شنبه د خپلو عادي غونډو په لړۍ کې د سوریې د بحران په اړه خبرې اترې وکړي. ټاکل شوی چې پروم کې د جی او په ځانګړي غونډه کې د ترکیه، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، اردن او قطر د بهرنیو چارو وزیران هم په بحثونو کې برخه واخلي. دا غونډه د سوریې پر یوې هوایي اډې د اپریل په 10 د امریکا د پاوز له برید وروسته جوړیږي. تمه ده چې د جی وغړي به په روم کې د سبا ورځې په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو پر وزیر فشار راوړي څو د سوریې لپاره د خپلې پالیسۍ جزئیات روښانه کړي. که څه هم د امریکا متحدانو د دې حملې ملاتړ کړی، خو خبرداری ورکړی چې ښایي دا د امریکا په پالیسیو کې د ستر بدلون نښه وي او پوښتنه کوي چې آیا د واشنگټن لومړیتوب خو به لواکه د ولسمشر اسد لري کول نه وي. سنډي ټایمز ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې که روسیا له دمشق سره د اړیکو له پرې کولو ډډه وکړي، نو برتانیا ښایي پر مسکو د نویو بندیزونو پر لګولو ټینګار وکړي. ټیلرسن تیره شپه روم ته له روانېدو مخکې له ای بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې هیله څرګنده کړه چې روسیا به د سوریې د بحران په حل کې له هڅو سره مرسته وکړي.
We are hopeful that we can work with Russia and use their influence.
موږ هیله من یو چې له روسیې سره ګډ کار وکړو او د روسیې له نفوذ څخه په سوریه کې د ثبات په ټینګولو کې کار واخلو، څو د جنیو د سولې د سیاسي حل د بهیر لپاره شرایط چمتو او په دې توګه ټول شکل اړخونه مخ په وړاندې تلو ته وهڅوو. یوازې د سیاسي بهیر له لارې د سوریې خلک کولی سي چې د بشار الاسد د رژیم د برخلیک په اړه پریکړه وکړي.
ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویل چې د دې ادارې به د پخوانی ادارې په پرتله په نړیوالو مسایلو کې لاسوهنه او د بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې فشارونه کم کړي. د اوستر صنعتي هیوادونو جی او په ټولنه کې متحده ایالات، جاپان، جرمني، برتانیا، ایتالیا، فرانسا او کاناډا غړي توب لري. روسیه هم د دې ټولنې چې په خوا د جی اته په نوم یادېده غړې و، خو وروسته لدې چې د اوکراین اړوند کریمیا ټاپو یې خپل قلمرو سره زمیمه کړ، لدې ټولنې وایستل شو.
بنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
آی ایم رننګ فور پرزیډنټ
دټس مای ټیم اف مولټی
ریشنل لورپا تر امریکا
لریکشن
لا آسیا تر اوسترالیا
بیر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
دوستانو مخکې تر دې چې ونیز پروګرامونه ته ورسو، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان یو بیا وویل چې په اروپایي اتحادیه کې د ترکیې د غړیتوب پر موضوع به بیا کتنه وکړي او د اعدام سزا به بیرته قانوني کړي. د اعدام د قانوني کېدو په صورت کې په اروپایي اتحادیه کې د ترکیې د غړیتوب امکان له منځه ځي. اسمت سروان تفصیل ورکوي.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان یو وار بیا د اروپا خلاف څرګندونی وکړې. وی ویل چې په اروپای اتحادیه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه به پر خپل دریز بیا کتنه وکړي. اردوغان دا هم وویل چې اروپا به د هغه څه بیا پریکړي چې د ترکیې د خلکو پر ضد کړي دي. اردوغان د یکشنبه په ورځ په ازمیر کې د وینا په مهال وویل د اساسي قانون په اړه د اپریل د 14 نیټې له ټول پوښتنې وروسته به په اروپایي اتحادیه کې د ترکیې د غړیتوب موضوع له سره وڅېړي. که د راتلونکي اونۍ په ټول پوښتنه کې د اردوغان غوښتنې ته مثبت رایه ورکړی شوه د صلاحیتونه به خورا زیات شي. اردوغان اروپا له ناروغ انسان سره پرتله کړه. دا هغه پیغور دی چې اروپایي مشرانو به په 19مه پیړۍ کې مخ په زوال عثماني امپراتوري ته ورکاوه. اردوغان چې د اسلامي عدالت او پرمختګ ګوند له مؤسسانو څخه دی په 2003 میلادي کال د ترکیې صدر اعظم شو. تر 2014 پورې په دې چوکۍ تر هغو پاتې شو چې ولسمشر غوره شو. اردوغان غواړي چې د ترکیې پارلماني نظام په ریاستي واړوي او په دې موضوع راتلونکي اونۍ ټول پوښتنه کیږي. اردوغان ادعا کوي چې دا کار په ترکیه کې د سیاسي ثبات لپاره ضروری دی. خو د منتقدان چې اکثره په لویدیځ کې دی وایي چې له دې سره به ډېر واک او صلاحیت د یوه کس لاسته ورشي. دوی دغه راز د 2018 میلادي کال د جولای له ناکامې کودتا وروسته د اپوزیسیون د ځپلو په خاطر پر اردوغان انتقادونه کوي. له اروپا سره د اردوغان وروستۍ دښمنۍ وروسته له دې پیدا شوه چې د اروپایي اتحادیې ډیرو هیوادونو په خپلو ښارونو کې د ټول پښتنې په حمایت کې د ترک سیاستوالو د لاریونونو مخه ونیوله. اردوغان د ازمیر په وینا کې وویل په اروپا کې میش ترکان تر فشار لاندې راوستل کیږي او تحقیری شي. د همدراز وویل اروپایان به د هغه څه چې کړي دي بیا پری کړي. که خدای کول د اروپایي اتحادیې د غړیتوب مسأله به د اپریل د 14مې له ټول پوښتنې وروسته بیا مطرح کړو. دوی یوه پیړۍ پخوا ویل چې موږ ناروغان یو، اوس دوی پخپله ناروغان دي. اروپا د ماتېدو په حال کې ده. د ترکیې ولسمشر په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې له ټول پوښتنې وروسته به په ترکیه کې د اعدام سزا بیرته قانوني کړي. په دې صورت کې په اروپایي اتحادیې کې د ترکیې غړیتوب په اتومات ډول رد کیږي.
زموږ خلاصه تیر راډیو ری دوستانو په دې سره ورسېدو د پښې بوته دوه نیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. لمړی به د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف او ازادي راډیو ګاډونیس پروګرام اوري، ورپسې د انصاف پلټکی پروګرام خبرېدو ته چمتو دي. اوریدو ته بلنه درکوم.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
هر کار چې د انسان له توان نه لوړ وي او یې هم په زړه نه وي، شاقه یا درون کار ورته ویلی شو. شاقه کارونه د ټول انسانانو په تیره بیا د ماشومانو لپاره ډیر زیات زیانمن تمامېدلی شي. نن په همدې اکله غږیږو. له موږ سره میلمه د یونیسف د دفتر د ماشومانو د ساتنې د برخې کارکوونکی ډاکټر نوروز ابراهیمی دی. په پیل کې تاسې د شاقه کار په اکله معلومات راکړئ چې کوم کارونه د ماشوم لپاره شاقه یا درنه دي.
ماشومان باندې کار کول د مشخصو ساعتونو نه چې زیات شي، مطابق د ماشوم د عمر او مطابق د کار د نوې، هغه ته موږ د ماشومانو کار وایو.
د ماشومانو لپاره شاقه کار وایي.
شاقه کارونه بیا خپل تعریف لري. هغه کارونه دي چې هغه د ماشوم صحت ته، د ماشوم روان ته او د ماشوم ابرومندی ته منفي
تاوان
ورسوي.
اوس مهال په ټول افغانستان کې څومره ماشومان په شاقه کارونه باندې بوخت دي؟
په دې ارتباط باندې کومه سروې چې په 2011 کال کې ترسره شوې ده، د هغه مطابق د ماشومانو د ټول نفوس 25% په کارونو کې مصروف دي، اخته دي، چې دا شاوخوا 3 میلیونه ماشومان تشکیلوي.
په دې کې بیا هغه کسان چې درانه کارونه کوي کنه، دغه شمېره څومره ده؟
په دې کې چې درانه کارونه کوي، درانه کارونه څلور کټګوریانې لري.
کومې؟
لکه یو هغه کارونه دي چې دغه په وسیله باندې ماشومانو خرڅلاو ترسره کیږي یا قاچاق کیږي یا ماشومان مسلحو جنگونو کې استخدام کیږي، یو کټګوري دا ده. دویم کټګوري هغه کارونه دي چې په کې ماشومان د غیر شرعي اخلاقي کارونو لپاره استفاده ورنه کیږي یا دغه ناکاسي ترسره کیږي. کیږي دریم کټګوري د ماشومانو حق دي چې هغه غیر قانوني کارونه کوي لکه مواد مخدره په تولید کې دي او تجارت کې کاچاګيونه ګټه اخیستل کیږي سلورم برخه په عموم کې ټول هغه کارونه چې هغه د ماشوم فزیکی صحت پرواني صحت او د هغه برمنډي توان ورس په شاکه کارونه کې راځي چې دا ډیر غټ لیست لري البته د شاکه کارونو یا هغه کارونه چې خطرناک دي د هغه پر تبات باندې د افغانستان دولت یو لیست جوړ کړی دی په رسمي ډول هغه منظور کړی دی چې په کې شاوخوا ډیر رقم کارونه دي چې هغه په شاکه کارونه کې راځي
هغه کار چې د ماشوم نه خوښيږي خو د مجبوریت لمخې کوي د تم شاکه کار ویلې سو
بلې د تا اجباري کار هم ویلې سو البته نو وایي چې کوم نو د شاکه کې راځي او که په مذره کارونه کې راځي او بغیر شاکه
مشخص نوم اجباري کار ده
اجباري کار هغه ویلې سو
بلې دا شاکه کارونه چې په ماشومان باندې تر سره کیږي د څومره توان رسولې سي دوی ته
البته ماشومان باندې په عموم کې کار کول او بیا کرا شو چې هغه اجباري کار ده یا دران کارونه دي شاکه کارونه دي ډیر زیات منفي تاثیرات لري خپل په ماشومان باندې په کورنوي باندې په عموم کې په جامعه باندې او د وطن په انکشاف باندې په ماشوم باندې کوم منفي تاثیرات لري د هټه توان لري فزیکی او رواني صحت توان لري دغه په تعلیمي مسیر باندې منفي تاثیرات لري هغه د تعلیم نه محرومي شدا ټول تاثیرات د ماشومان د هغه د اساسي او بنسټیزو حقوقو نه د کار کولو په نتیجه کې محروم پاتې کیږي
تاسو په دې باندې خبرې وکړئ چې ولې په افغانستان کې ډیری ماشومان شاقه کارونو ته مجبوریږي یا هڅيږي
د دې هم زیات وجوهات او سببونه لري خو عمده وجه یې عموم کې کوو وايي ماشومان او فامیلونه یا سرپرستان نه توانيږي چې خ معیشت یا خ کور
اخراجات
برابر کړی شي نو هغه مجبوریږي چې ماشومان کارونه باندې توظیف کړي او دا چې ولې فامیلونه ماشومان په کارونو توظیف وي د دې وجوهات ډیر کېدل شي یو
هغه مهم تاسو وایي
مهم کوو وايي موږ تاسو ته د 16 د جنگ نتیجه کې ډیر ماشومان یتیمان پات شي ویل شي د غوی پلرونه یا مند نشته
سرپرست نه لري
مجبوریږي چې خپل باندې کار وکړي او هم چنان د 16 د جنگ نتیجه کې موږ تاسو ته مایبین پات شي ویل شي د غوی خپل باندې کار
یعنی توان د کار نه لري
همدارنګه بیکاری په افغانستان کې ډیره زیاته ده او ناورینونه طبي پی کې چې کوم واقع کې د غوی نتیجه کې فامیلونه تدریر کیږي یا پرزن کړه کول ته مجبوریږي بل دی ته د کار زمینی فرصتونه ورته نه وي او مجبوریږي چې د خپل معاشات د راپک کولې د پاره ماشومان په کار وګماري
د کورنیو بی پروايي څومره د دې لامل کېدلی سي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي
یو هم عمده فاکتور هم ده چې کورنیو غفلت یا د کم توجهي یا د کم معلومات د ماشومان د حقوقو په اړه باندې د دې وداره کې چې په ډیر اساني او بدون ډیر زیات مجبوریت نه هغه خپل ماشومان
کار ته واچي څومره په دې توانی دي چې ماشومان له دغه شاقه یا درنو کارونه وژغوري
په دې کې د ډیرو سکتورونو ګډه حاصل کولای شي چې په مناسب ډول
نتیجه ورکړي
جواب وایي او هم چنان ته کوم هدف شي
مشخص د تاسو دفتر څه کوي
یونیسف چې کوم کومک کوي د افغانستان د دولت سره د ماشومانو د حقوقو په ارتباط باندې یا د هغوی د اساسي ضرورتونو په ارتباط باندې هغه د هغوی د تعلیم په برخه کې د هغوی د صحت په برخه کې د هغوی ته د پاکو اوبو او د حفظ صحه د شرایطو برابرول په برخه کې دي او د هغوی د محافظت یا ساتنې
مشخص د شاقه کارونو په برخه کې څه کوي
په برخه کې موږ د افغانستان د دولت د تقاضا مطابق هغه ته د قوانینو په جوړولو کې د پالیسي په جوړولو کې او د ستراتیژي په جوړولو کې تخنیکی او مالی مرستې کړې دي
یوازې د مرستې به وکولای شي چې ماشومان له دې حالت نه وژغوري
نه خیر دا یو برخه د حل ده البته د حل لارې مختلفې دي چې ټول باندې باید ان زمان کې کار وشي
خو نه دي سوي
د تر اوسه پورې څومره چې لازم نه دي شوي کم تعداد کارونه تر سره شوي دي البته د موږ د دفتر د نسب د تر پامکاری باندې موږ د خښتو په بټو کې کوم ماشومان کار کوي د لپاره مو امتحان شکل باندې په جلال آباد کې پروګرام تطبیق کړای دا هم چې د هغه کار کول نو وښ غوړل سره د هغه د فامیلونو سره
مرسته وشي
هر په وی ټریننګونه ورته شي بدلی معاشاتو ته مساعد شي هم چې په کابل کې په دوه نه یو کې موږ د جادو یا په مارکیټ کې د کارکونکو ماشومان په اړه باندې پروګرام تطبیق کړای دا امتحاني پروګرام چې د هغه په ځکړه کوم دولت کولای شي په نورو نه یو کې په نورو ولایتونو کې هم مطابق دی هغه
دغه کار تاسو څومره مثبت نتیجه ورکړي
البته دا کارونه ډیر محدود په امتحاني شکل وو
بله
نتیجه په مخصوص خلکو مخصوص ماشومان لپاره
یعنی کومه ده نتیجه
کومه ده د سو سکتورونو سو وزارتونو هماهنګي او همکاري ته اړتیا لري او ډیر مالی وجوهات ته بودیجې
ضرورت لري
او ظرفیت ته اړتیا لري په مختلفو ساحو کې ځکه دا مشکل موږ حل کوو اول به هغه ماشومان چې په خپل په کار کې په الحال مصروف دي هغه باید موږ مشخص کو راوي باسو هغه تعلیم ته یا مکتبونو کې شامل کو او د هغه د فامیلونو سره اقتصادي مرستې وسی بدلی معاشات وته مساعد شي
تر اوسه عمل چلري
تر اوسه موږ د ماشومان او د افغانستان دولت کوو یو د کار پاره قانون لري چې هغه ماشومان هم مد نظر نیول شوی دی چې ماشومان باندې کار منع شوی دی په قانون کې قانون اساسي کې او د کار په قانون کې د ماشومان او د کار د شکه کولو د مخنیوي لپاره د موږ دفتر په همکاري باندې دوی یو پالیسی لري د غنالا واد د مختلفو برخو کې پروګرامونه هم تطبیق کړي لکه د مایبونو لپاره د تامینات اجتماعي برخه کې کوم کوي د کوندو لپاره د اسي پزیرا کورونو لپاره په بعض ولایتونو کې په بته په کمانډه د کوم کوي د بدلی معاشات لپاره د هر پویز د کړو کورسونه لري په مختلفو ولایتونو کې هم چنان سرویګان د تر سره کړي لکه د بازار او کوڅو کې کوم ماشومان کار کوي یا خاطو بوتي کې کوم ماشومان کار کوي یا د کالین باپو په سکتور کې کوم ماشومان کار کوي په دې حاصل کې د چي څنګه امکانات برابر کې د دې لپاره وسه او هم جانب برنامه یا پروګرام نه کار واچ
دا کار کم دي دوام کوي په ماشومان باندې شاقه کورونه لوس نه هم زیات وسی څومره دا مسله خطرناک ده
دا مسله په څو شکلونو باندې ډیر خطرناک ده خپل ماشومان د آینده او د لپاره د غوړي صحت تعلیم او د غوړي انکشاف لپاره د غوړي کورنوي لپاره په موږ کې د ټولنې لپاره ډیر منفی تاثیرات راوړي سي اقتصادي اجتماعي امنیتی چې دا ټول مشکلات ډیر غټ منفی تاثیرات لري او که اوس پر ځان موږ په دې باندې سرمایه گذاري وکړو د لپاره پروګرامونه تطبیق نو دا به هغه ضرر چې موږ سره متوي وي کوي که اوس موږ یو چن مصرف کوو چن د غټ ترلاسه کوي یعنی که موږ یو چن مصرف کوو د ماشومان د کار مخنیوي کې موږ به وو چن د غټ ترلاسه کوو
اوس د هلپ لار چاره باندې خبري وکي
معلومات ترلاسه شي کوم سکتورونو کې ماشومان ډیر کارونو باندې شکه کارونو باندې مصروف دي
دا معلومات څوک ترلاسه کوي
دا باید دولت
ترلاسه
هم سروي معلومات ترلاسه کوي مطالعاتو کې دغه پاساس باندې باید یو خپل پالیسی او قوانين عیار کړي په کوم لاستون کې خالګه وستا لاغه نور څه دوی باید د هماهنګي یو میکانیزم ولري چې مختلف وزارتونه او نور ادارات تمیلون کې ادارات سره راغون شي او د یو ملي کمیټه ولري په ولاتونو کې کمیټه ولري چې خاص په دې ارسه کې توجه ولري او د ماشومانو د کار د مخنیوي لپاره کې مختلفو برنامه په لار واچي او چنان دی پاملون لپاره باید معیشت بدل پیدا کی یعنی هغه ته د کار زمینی برابرۍ شي تر څو هغه مجبور نه شي ماشومان کار ته ولي البته په دې کې د ټولو زیربتا سکتورونو یا وزارتونو لکه وزارت کار د معرفت وزارت د سیادامي وزارت یا جوکا په وزارت د اوتاک تجارت او صنعت وزارت د ټولو په ګډه حسابانی کول شو د مشکل ته
دی لار پیدا او یونیسف ته څه کول پکار دي
یونیسف هم د دوی په اړه کې یو کوم کوم کړي تخنیکی لحاظ او هم چنان معین نه حد کې مالی لحاظ البته زموږ رول دولتونو سره د برنامو تطبیق هم تخنیکی ده او یو کم تعداد مالی ده ولې ډیر هدف پوری د دولتونو مسولیت دی مطابق دی هغه د قانون اساسي د افغانستان د اساسي قانون په بنا باندې هم چنان کوم چې دوی بینالملی قانونونو سره متحد دي لکه د ماشومان حقوقو قانونونه یا کدي کار د جهاني سازمان مشخص قانونونه کوم چې ماشومان کار ممنوع اعلان کړی ده او دولتونو وادار کوي چې د بر حق کارو کې
انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شامدې کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي حاضرې په ویډرا کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی
ازادې رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادې رادیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم د ازادې رادیو د دې ونې د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید په دې خبرونه کې مو د تاجکستان د دوشنبه خار د لومړي نمبر زندان څخه د یو افغان بندي ستونزې راخسته ده د ازادي رادیو ته د ټلیفون په لیکه وویل چې په دغه زندان کې ډیره افغان زندانیان د ډول ډول ستونزو سره مخ دي او په خطرناک ناروغي وخت شي بي دي د وی افغانستان له تاجکستان سره د بندیانو د تبادلې یو تفاهم لیک لري او د هغه په اساس د مونږ د افغانستان زندانونو ته انتقال کړی چې د بند پاتې موده د هیواد په زندانونو کې تیر کړو. دا ستونزه مو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د افغانستان د زندانونو له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
لومړی د تاجکستان د دوشنبه ښار په لومړي زندان کې د یو افغان بندي احوال پوښتو. ورور ستا نوم څه دی او د کوم ځای د تماس نیولې؟ نوم دې څه دی؟ په کوم زندان کې یې؟ ستا مشکل څه دی ورور؟
انتقال دی پاره حساب دی انتقال مونږ قراردار لرو مونږ به انتقال کی د افغانستان محبس ده اندغه مونږ مشکلات ده مونږ
سو کاله کیږي چې زندانی
نه کاله سو محترم مونږ سره وادي کوي سفارت مونږ ته دروغ وي مونږ مریضان سوي استو در په در استو مونږ ای تاسو نه غواړو چې مونږ انتقال کی دغه مونږ خبره وزارت خارجه ته او اشرف غنی صاحب ته ورورسه
دا خو به ورسه نور خلک مونږ داسې پراتی دي دا واته کاله کیږي په دې زندان کې کنه یوازې تی چې دغه سي پروتي
سلام نفر دی دلته محترم صاحب ګونګیان کلکلی لیوانیان کلکلی دي څوک دی کورونا خبر نه دي دوی مړه دي ځوانیان دلته کلک دي سره
تاسو خو به شاهدان استئ نور څوک انتقال شوی دي
اتلس نفر یا انتقال سول شپاړس نفر بیا انتقال سول همداسې په نوبت موږ پاتې سولو
د هغو موده کمه تېره شوې وه چې انتقال شو د اتلس او شپاړس
د هغو قیدونه همدا رقم و په واسطو باندې انتقال سول موږ دلته پاتې سولو
ستا کیس څه شو په څه شي کې بندي شوی بی
مواد مخدر باندې
واقعیت درلود کنه
نه اساس نه درلود ما باندې راجوړي وکړه محترم صاحب
څومره مواد څو کیلو
نه پوهېږم یو بوجۍ و د افغانستان نه د خزر اتیر کلم خرڅ کلم په دې خلکو
کوم درته د جزا اعلان کړی هغه
وو ما ته اعلان کړی چې ځل اسکل قایت را کړای دا
وسته غواړي چې انتقال شي
غواړم چې افغانستان ما بس خلاص محترم صاحب دې موږ مشکلات به هیڅ ډیر د سفارت مونږ ته دروغ وایي مونږ سره وادي کوي مونږ مریضان استو مونږ اندوره پلاره ګرځېدلې نهستو پلا دې تر نه مرور دې تر نه خزه مونږ ته پیږي نه خوراکه مونږ ته پیږي
ستا کوم پایواز خو به په دې دومره کلونو کې درغلې ملاقات به ور سره شوی کنه
هیڅوک مونږ ته نه درغلې نه څه کولی ویزا واخلي مونږ پایواز دلته را دننه سی یو ویزا تاسو وسو ډالر ده
نو هیڅوک دې نه دی لیدلې په دې واته کالو کې
نه محترم صاحب هیڅوک نه دی لیدلې
شکایت ستاسو مدافع وکیل نه دی رسولې سفارت ته
سفارتخانه سره مونږ تماس لرو سفارتخانه مونږ دروغ وایي نن سبا نن سبا
په ټلیفون کې ور سره خبرې کوي
او ټلیفون کې ور سره تماس کوي سوې انتقالو مونږ ته دروغ خبرې کوي محترم
د سفارت نوم کوم استاد نماینده
راځي محترم صاحب دوه کاله پاس درې کاله پاس راځي
تاسو سره د نږدې ګوري تاسو ورته خپل شکایت وایي
شکایت وایي مونږ سره وایي چې سبا هم جاي او بیګا هم جاي او دا هفته او بل هفته هم دا لکه مونږ نه کلونه کلونه تیر کړل
زایم څنګه دی خواړم څنګه دی
خواړم د خپل جوب نه خرو جوب نه مصرفونه کوو نور په کور کې زمونږ شی نه دی پاتې مونږ ته راولېږي
زایم څنګه دی په یو اتاق کې څو کسان استې د سي ازادي لري ګرځي
په یو کوټه کې اویا نفر کله کس واټیا نفر
میدان ته وته خوشي او ویلی ته وته لای شي کنه
ویلی وسو کنه دوا سنه داروست در په در خورې په سر استو کنه من انتقالې مونږ دې وړه کې مونږ راځي اسو د مابس کې دی ځوان نه
ستا مشکل به ورسو وزارت خارجي یا د سفارت مقامات ته به ورسو
ځوان دا
د انصاف پلټکه
د دوستون زمولمړی د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لوایاند خاغلی شکیب مستغنی سره شریک کړه. مستغنی صاحب د تاجکستان د دوشنبه ښار په لومړي زندان کې ځینې افغان بندیان شکایت کوي چې په دغه زندان کې ډول ډول ستونزو په خطرناکو ناروغیو وخته کړي اقتصادي ستونزې هم لري او بندیزونه پرې له یوې ورځې نه بلې ته سختېږي. دوی وایي د تاجکستان او افغانستان ترمنځ دی د بندیانو د تبادلې د تفاهم لیک سره سم د هیواد زندانونو ته ولیږدېږي چې د بند پاتې موده د هیواد په زندانونو کې تېره کړي. مستغنی صاحب د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پروسه څنګه ده او افغان حکومت په دې اړه څه اقدامات کړي؟
جمهوریت افغانستان و جمهوریت تاجکستان در زمینه انتقال خغلی مستغنی وویل د افغانستان د اسلامی جمهوریت دولت او د تاجکستان د جمهوریت ترمنز د بندیانو د تبادلې په برخه کې یو تفاهم لیک موجود دی. د دې تفاهم لیک د پلي کېدو لپاره د دواړو هیوادونو د بندیانو د تبادلې لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی چې دغه کمیسیون په تیرو څو کلونو کې د بندیانو دوسیې څېړي او تر اوسه پورې د دغو بندیانو څو ډلې تبادله شوي دي. کمیسیون په خپلو څېړنو کې د بندیانو د دوسیو څرنګوالي څېړي، د بندیانو رضایت اخلي او کومه ډله چې د تفاهمنامې له موادو سره سمه انتقال ته آماده وي هغه انتقالیږي. او سره له دې چې په افغانستان کې د تاجکي بندیانو شمیر کم او برعکس په تاجکستان کې د افغان بندیانو شمیر زیات دی، خو بیا هم دا لړۍ ادامه لري.
مستغنی صاحب، په وروستیو کلونو کې به د دغه تفاهم لیک په اساس څو ډلې بندیان سره تبادله شوي وي؟
در چند دوری که افغان ها از تاجکستان به کشور برگرد
مستغنی وی پا ورستوی چو دورو که افغان بندیان افغانستان او تاجکستانی بندیان تاجکستان تا انتقل شوی، چشمیری پا چو دورو که سلگونو تنو ترسیگی
درشان به صدها نفر میرسد.
مستغنی صاحب، د تاجکستان په دغه زندان که افغان بندیان دا شکایت هم لري چې ناوړه چلند ورسره کیږي، په دې برخه کې تفاهم لیک څه حکم کوي او افغان لوری د موادو په پلي کولو څومره تاکید کوي؟
دیره همواره از جانب جمهوری اسلامی افغانستان تاکید داری بوده که این برخورد باید مطابق
افغان بندیانو سره د چلند پاړه د افغان لوري تاکید پر دې دی چې د تفاهم لیک له موادو او د بندیانو په برخه کې د نړیوالو کنوانسیونونو سره سم باید چلند وشي او زموږ غوښتنه هم دا ده چې وضع شوي اصول مراعت شي.
مستغنی صاحب، دغو افغان بندیانو ته چې د تاجکستان په زندان کې پراته دي څه ډاډ ورکوي چې دوی به د هیواد زندانونو ته ولیږدول شي؟
بله،
روان ادامه داره. هو، دا لړۍ روانه ده. لکه څنګه چې یو شمیر په خوا لیږدول شوي، نور به هم له څېړنو وروسته په نوبت سره انتقال شي.
انتقال
د تاجکستان په زندانونو کې مو د افغان بندیانو ستونزه د افغانستان د محبسونو له عمومي رئیس جنرال عبدالعلیم کوهستاني سره هم شریکه کړه. جنرال کوهستاني وویل
توافقنامه که بین جمهوری اسلامی افغانستان و
کوم تفاهم لیک چې د افغانستان د اسلامی جمهوریت او تاجکستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه لاسلیک شوی، کمیسیون پرې کار کوي او موږ هیواد ته د افغان بندیانو د انتقال په برخه کې خپلې هڅې کوو.
د انصاف پلټه کې
دا و د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د دې ونی ځانګړې خبرونه. که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.